سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي د پای د لامی د حقي برخي هرکلی وکړ چې د یو خپلواک باثباته متحد له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیا او برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت په خبره کړې لمی کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازي ولري. دې مجازي سرمشریزې ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نه وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي دي سازمان په بله سرمشریزې کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید د افغان حکومت استازي ته کې د ګډون زمينه برابر شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په اعلامیه په خبره کړې لمی کې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د متخم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په امریکا کې چې پرون سه شنبه خپره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتله چې ژره تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، کنه د تل لپاره به له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر اړیکو سوری غورځولی وي. ښاغلی پوتسل زیاته کړه یو نامه هڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په وتلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څه باندې یو میاشت وروسته یې دوه کاله پورې کېږي تر اوسه یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. یونسکو وایي چې د یو هیواد نیم نفوس زده کړو او په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې کیږي، هغه هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. طبيبي خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وری حمل میاشتې رئیس په افغانستان کې په طبيبي خو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه وختي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او امریکو رئیس او یان شفیع الله رحمی رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویل
روان کال د وری میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلادرو طبيبي په لامل له دا مرغه 155 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2102 کې پورنه بنیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 3209 نوي څاروي او 15201 جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحمی په وینا په زپل شو سیمو کې سروې روانه ده او تر اوسه یې وزارت له کورنیو او نړیوالو موسسو سره په همغږۍ په 18,000 زیانمنو شو کورنیو باندې مرستې ویشلې او دغه لړۍ له روانه ده. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 2 سرتیري او 11 کلن ماشوم وژل شوی او 14 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبان نو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه ښار کې رامنځته شوی ده. د پولیسو یو چارواکی راشد خان ویلي چې په دې پیښه کې یو شمیر سرتیري هم ټپیان شوي خو شمیر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خوشک کیږي چې دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې حملې زیاتې کړې دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل لو دا مطالب لرو. د دا یونما مرستیال وای ډاډه دی چې د نجونو په زده کړو د بندیز پریکړه او تلفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیر خلک د دې احکامو مخالف دي. دا چې طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنې لګول شوي بندیزونه به بیرته واخلي او کنه وړاندې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته وایو. وربشو کندهار ته چې په دې وروستیو کې هلته د ناچاودو توکو له چاودېدو سره خلکو ته مرګ شوبلا وخت ده.
د خلانو باندې اول د کور ته څه ګوښه ولا نه ولا درا بوته چې تا کوس د مول شواره نو دا چې یو څه پر دې پیدا کړل نور کوم شی نه وي نه په ځکه کې غار تر کړی ده.
د کندهار په گاوند روزګان په مرکز ترین کوټ او یوشمیر ولسوالۍ کې بیا بزګرانو د شاتو مچیو پالنې ته مخه کړې ده.
بیا د یو کال په چیرې دوه سره بیا درې سنده خصوله یعنی دوه سنده نور یعنی هغه چې چان وکړله درې سنده خصوله د دوه کال په چیرې دوه سره تقریبا اووه سنده خصوه یعنی دی هغه چې چان کوله ما نور سندخان ورته جوړوله او بلاخره د اووه سنده څخه اته سنده ته ورسېد.
دا به هم درته ولرو چې د اسرایلو پوځ د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته رسولي. دا چې د عملیات څه وخت پیل شوي وو او څومره فلسطینیانو ته پکې مرګ شوبلا وخت ده په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د یونما مرستیال وایي ډاډ دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیری خلک د دې ډول فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل سره یونما نیوز سره مرکه کې خپل نه یو مرکه کې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه هغه څه بللې دي چې د له قوله که دوام وکړي له نړیوالې ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې ښې نه شي. د یونما مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي داعش د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو این نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي نو ولې طالب چارواکي عملي کوي زیاته کړې چې کندهار کې میشت طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یونما مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یونما مرستیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلي چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال په خپله مرکه کې د یونما د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي مارکس پوتزل داعش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. ترهګرۍ سره مبارزه بشری په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکېچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د یونما مرستیال ویلی او چې دا ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړې او طرفه ده او طالبانو په ګډون باندې د افغانستان ډیری خلک د دې فرمانونو مخالف دي. خو یا طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنو لګول شوي بندیزونه به بیرته واخلي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې مرضی حافظینه کړې ده.
دا خو یو واضح خبره ده چې په تیرو شلو یا دوه ویشتو کلونو کې چې طالبانو افغانستان کې جګړې وکړې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې دوی ولاړ وه. یوازینی دلیل او منطق د دوی د جنګ او د مخالفت دغه و چې دوی له مخکني نظام سره نه جوړېدل، د هغوی پر وړاندې دوی نیوکې درلودې او مختلف نور موارد و، مخصوصا د ښځو بس، د ښځو ازادي، د ښځو حقونه، چې په دې برخه کې طالبانو جنګ ته یوه بهانه جوړوله. اوس مثلا که ډېر شر یا هم د دوی له راتګ سره لکه تیر نظام باندې وایي، خو خامخا د افغانستان د خلکو تر نیوکو لاندې راتلل، د نړیوالو تر نیوکو لاندې راتلل، چې کچېرې تاسو هېڅ نوه مشکل نه درلوده، نو د څه لپاره تاسو څه باندې شل کاله د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې وکړې؟ د څه لپاره تاسو د بې ګناه افغانان له منځه یوړل؟ د خو واضح خبره وه چې دا انتقادونه او دا نوکې حتما په دوی باندې کېدلې. دوه مورد دا چې دوی یو ډېر بد تاریخ هم کېښی دی، هم د دوی عمر 15 کلن دور چې و یو بده تجربه وه د افغانستان لپاره او نړیوالو ترې بده خاطره درلوده. نو دغسې یو ذهنیت له ټولو سره و، ځکه په دغه ابتدا کې چې دوی بیا ځله راغله له افغانستان ونیو، په هېڅ صورت د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره دا د منلو وړ نه و. په مقابل کې چې دوی په رسمیت ونه پېژندل شول، یوازینۍ نقطه چې دوی کولی شوی په ډېرې اسانۍ او ښه استفاده وکړي همدغه د ښځو موضوع وه، ځکه دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي، په دې باندې پیسې باندې نه شي. مثلا کوم امتیازات چې دوی اوسمهال له نړیوالو څخه اخلي، د هغه د ترلاسه کولو لپاره یو آله د فشار ده چې اوسمهال مثلا که چېرې د دوی یوه غوښتنه نه منل کېږي، خامخا د هغه زور یا فشار ټول په ښځو باندې راځي.
طالبان ولې تر اوسه په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دي رسېدلي؟ تاسو ته معلومات دی چې دوی دا دی تقریبا دوه کاله پوره شو د دوی د واکمنۍ په افغانستان کې، څه فکر کوي ولې دوی په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دي رسېدلي؟
دوی په څو څو ډلو خپلو منځو کې ویشل شوي دي، حتی په همدغه قندهاري طالبانو کې چې تاسو وګورئ هغوی په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، سره له دې چې د یوه ولایت کې دوی هېڅکله د یو بل نظر منلی نه شي. مثلا یو طالب ده یا یو طالب چارواکی ده چې هغه غواړي له نړۍ سره تعامل ولري، یوه سخت دریزه ډله ده چې هغوی وایي موږ په دغومره کلونو کې جنګ کړی و په همدې خاطر چې موږ هېڅکله دغه مسایل نه غوښتل، نو اوس د څه لپاره موږ مثلا دغه خپلې قربانۍ له لاسه ورکړو یا هم هغه تر سوال لاندې پوسو؟ دا خو یو واضح خبره ده چې هماغه په ډلو ټاکلو باندې چې دوی خپلو منځونو کې ویشل شوي دي، دغه ستونزې هم دې ته اجازه نه ورکوي چې مثلا دوی د یو واحد نظر ولري. د ښځو هماغه ابتدایي حق یا هم د نجونو چې دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي، په همدغه مورد باندې ممکن ټولو ته معلومه وي چې شاید د اویا یا اتیا فیصده شاوخوا کې طالبان دې ته راضي دي چې بالاخره باید
مغل فیزی. تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته درلودله، دغه وضعیت ته په کتو سره د افغانستان د میرمنو او د نجونو راتلونکی څنګه ارزوئ؟ د یوې افغان میرمنې په صفت
دو سره موږ ډېر چانسونه او فرصتونه د اعتبار د تربیې په برخه کې داسې تاسو ته معلوم د افغانستان ټولو خلکو ته او د نړۍ خلکو ته چې د تعلیم په برخه کې یو ساعت مهمه ده، یوه ورځ مهمه ده، یوه اونۍ مهمه ده، ولې بدبختانه د افغانستان تعلیمي نظام دوه کاله کېږي چې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. که دا وضعیت دوام وکړي جبران یې ډېره زیاته سخته ده، په اسانۍ سره نه جبران کېږي، ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شو، ډېر کدرونه به له لاسه ورکړو.
مرضی حافظی و چې خاطر پردی سره په افغانستان کې د طالبان نخوا پر افغان خصوصو د بندیزونو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا کپس پنوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 14مه خبر کړی پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابې دوه وړاندوینه کړې. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرسته رسوونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه یې په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې له امله یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. دې بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت له خواله خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کېږي او بشري اړتیاوې ډېریږي، همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېرېدل او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لېږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېرېدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تېرېږي، خو له نړیوالې ټولنې سره یې تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ یې په رسمیت وپېژني او په مشرانو یې لګېدلي بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوې سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تېرو دوو کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېرېږي او په هغه کیسه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېده هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکاپ سپانسر داسې مهال پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو 2 کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدل د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې په اشغال سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته رسولي دي. په سټوډیو کې راسره نوري اس نوري د نوري صاحب ستړي مشي تاسو کړه ته دغه عملیاتو په اړه جزئیات راکړي.
بله فریده جانې، اسرائیلي ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل او په دې توګه هغه دوه ورځني عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول، زرګونه کسان یې له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډېر زیانونه یې واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو پلی سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه، هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې دې عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا 1.5 کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغېز کړی وي که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځ غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځه غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د 2 لسیزو مخکې وسلوال پاڅون راهیسې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطیني سخت دریزو د ورځنیو پر بریدونو په وړاندې په لویدیځه غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوي ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللي وو چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځه غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې یوازې سخت دریز وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1980 کال جګړې په مهال لاندې کړي دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت د جوړ ولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې له هم ماینونه او ناچاو دي توکي د ماشومانو ژوند ګواخي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ناچاو دو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لس ماشومانو ته مرګ شو بلوختي. تفصیل سیمې څخه په دې راپور کې.
څلویښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوض مدد د سیمې اوسېدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاو دي سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل.
والا درګ وسره چې تاکو سره مو شوارانو دا چې خپل فرضي پیدا کړل نور کوم شی نه وي نه پزدا کې غار تر کړی دا چې دوی درګ خپل فرضي پیدا کړل هغه دا چې شکر فرضي ولې لکه دا اوان د ګولي سرونه نه ځه ببر سرونه تلور دا نه نه وي دا نه مغری را ولا
د دغه څلور ټپي سو اولادونو پلار وایي د جړی ولسوالۍ په لیر پروتو سیمو کې وس هم ماینونو نه چاوب د توکستا چې ځای خلګي د مرګ له خطر سره مخ کړي. نو موري د طالبانو له حکومت او د ماین پاکي له ادارو د دغه ماینونو د لیري کول غوښتنه کوي.
په دغه لوړه منځکو کې او د یو ولسوالۍ ته نږدې د بندر غاړې ته نږدې نه کړه مشکله ولا څو کار کې ښکته دغه منځکو کې د شهر نشته او موږ یو موږ خدای له موږ ته د څور ول موږ ښه شاوله مداري نور خیرنه والا یو ولې علاقه سوال علاقه په کوم ځای کې شان نه ورغلي مدا مخته ته نه کلاس وو خدای منځکو ته مربل ولا
څونه وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامنې ټپیان شول. دغه راز تر دې څونه وړاندې د کندهار ښار په 15 مناحیه کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس ابزوی روختون دلته ګان شمیر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لس کلن میرویس یو له دغه ماشومانو دی.
بم پیدا کړ روان مخته یو پورته مراوړی یو خطه بم دی بلکښنی خور یو موږ دوری را ولا سو غول د چیست دا و ما ول تو درې زه به در وم چې تا چیست ته به و پیژن دي چې دا غول مری لار شدن غنو زنو پات بالا پر پټا.
د کندهار وسیدونکو وایي له جګړې د پاتې ماینونو خطر تر بل هر وخت خلق په تیر بیا ماشومان د مرګ لګواش سره مخ کړي. د کندهار وسیدونکو منیر احمد د ماین پاکي له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چاري ګړندې او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
څنګه کار سره په جنگونو کې د خدلته د شورویان وخت سره بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه مکمل داسې ساحه ستا چې دشت دي او دا دشت کې ځینې لوی لارو کې ځینې پر ای سرکان کې نو ماینونه یې شول سوي دي او هغه پاک سوي نه دي. دا باید عامه پواوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحه پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکي شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان حاجی عزیز احمد وایی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ 250 ټیمونه په کار بوختیا او ګڼې سیمې له ماینونو پاکې کړي.
دا چې په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودیدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي چې اکثره یې د روسانو د وخت څخه تر مځکه لاندې دي او نه چې پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې فعلاً درې موسسات دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملاً ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاودو مهمات تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخص وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په پاسفیل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې ده. بزګران زیاتوي چې اروزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده، ځکه یو سرسبزه ولایت ده او اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. بلخوا د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې اوسمهال د مچیو فارمونه شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شفیولا یې په پالنه بوخت دی. د شاتو دا مچی د شفیولا د پالنې پرته هم خپله ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپلې ملکې تر امر لاندې هر یوه خپله دنده مخته وړي. د مچیو دا فارم د شفیولا دی چې د کرنې او مالداري ریاست په مرسته یې د خپل کور تر شا په یوه کوچني باغچه کې جوړ کړی دی. نوموړی وایي د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کال په تېرېدو سره بیا درې سندخ خسوله، یعنې دوه سندخه نور یعنې هغه چیچان وکړله، درې سندخ خسوله. د دوه کاله په تېرېدو سره تقریبا اووه سندخ خسوه، یعنې دوی هغه چیچان کوله، ما نور سندخان ورته جوړوله او بلاخره د اووه سندخ څخه اته سندخ ته ورسېد. که سم وروزه سي لس کیلو هم کوي د کاله. لس کیلو اصلي شات چې دي ډېر غټ شی دي، په دې کې د یو څاڅکي شات ډېر یو قیمتي شی دی. نو د یو صندوق چې لس کیلو وځي، نو د کاله چې لس صندوق څوک ولري دا سل کیلو چې یو بازار ته وړاندې کړي، دا ډېر یو خوندور شی دی او ډېر یو ښه لاسته راوړنه ده. یو تر هر شي باندې ښه اقتصادي هم تمامېږي.
ګران بیا د شفیولا ګاونډی دی او دا هم استازه د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوډ کړی دی. د پخپل کور کې دوه د شاتو صندوقونه تیر کال ایښي دي. دی وایي که څه هم د شاتو مچۍ ښه حاصل ورکوي، خو وایي باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازارموندنه وسي.
کال نو دوه صندوقه وه، دوه نیمه نه اصل مو جنجې وایستله. مت نه درلودی د دې ځای موږ کندهار ته ویوړله، نو یو بوتل یې په 100 افغانۍ و، یوه یوه کیلو دي. شش سپه دغه یو ولا ډوډۍ برابره وو په یو لار باندې. روزنه انشاءالله چې مواد و شی برابر سي دغونه ورسره پوهېږو. موږ غوښتنه دا ده چې موږ سره دولت کومک وکړي.
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اروزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیاتې سوي دي، او یاد مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل مولوي عبدالمنان فاروقي وایي دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري.
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو، نو اوس په دې کې تقریبا 200 صندوقه لرو، او په 200 صندوقه کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو څخه بیا تر 12 کیلو پورې موږ له دې څخه حاصلات لاسته راوړو. نو په اروزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچۍ لرو.
په اروزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه بزګران وایي د دغه ولایت نږدې 50 سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عاید یې د همدې کرنې او مالداري څخه دي، خو د خلکو مځکې لږ دي. دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشتیزې د پای د اعلامیې د هغې برخې هرکلی وکړ چې د خپلواکه باثباته متحد له جنګه او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ او همې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیې کې ویلي چې دوی د دغې غوښتنو هرکلی کوي، دوی د دغې برخې هرکلی کوي. دغه چازی سرمشتیزه ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نو وربلل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل نشي، دوی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد متقم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبان له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو په ټویټر لیکلی دي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو وړ دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او د ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو له منځه وړل دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وري حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبي پیښو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د وزارت د اړیکو او عما اړیکو رئیس ویاند شفیع الله رحیمي رسنیو ته ویلي دي چې په روان کال کې 150 کسان د دغې پیښو له امله مړه شوي، 215 کسان نور ټپیان شوي دي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځانمرګي بریډ کې لږ تر لږه د سرتیري او یو لس کلن ماشوم وژل شوي او 14 ولسي وګړي نور ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally,
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 28 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې.
کچیرته
اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغه سه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو دا څو کاله کېږي چې کړو یې، ما رسېږ خو نه یو، پوروړي لا هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. د شبکې راتلونکی کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپل اولادونو ته څنګه نفقه برابره کړي.
پاش جریفه مو کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا راله هغه هم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تریاک یې را مات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، را زه پوروړی یم، اوس پوروړی هم راپسې یږي، زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړله، بس که سره در بدره کړله، اوس پورونه هم را باندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښودله، یم په فراه کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړی هم نه پرېږدی، ما ډېر پورونه کړي یې.
د نشې موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلوګرام بیې سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسېږي. دی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاري، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نه شي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نه شي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشه یي موادو پر ضد عملیاتو ډېروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژۍ کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاروان
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات پر راپور کې
د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم راګواښونکی نه دی. د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل له ګڼې ګوڼې ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشه یي موادو په پرتله چې ټول ښار او هیواد وران کړی بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د یو ان او ډی سی ادارې ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خې په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانه او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخه کېدو دي له بدن د نشه یي توکو د زهرو ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاده ویلي هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو ښکاره نشه کول ورو خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوان ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیسې یې تقلید د یو غریب معتبر ویشي. که په ټولنه کې غریب متعدین یا بېوزله متعدین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کوي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدرات ته مخه کړي. د بد عمل په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسي کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغسې وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسي کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولای سو دغسې بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري؟
د اسلام د سپیشلی دین په رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علومو زده کړه ورکړي. د قرآن عظیم الشان لومړنۍ وحی چې الله تبارک وتعالی د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېږله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره یو مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نورو خلکو بدی بیانوي د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ښېګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونو ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي؟
که چیرته والدین یا یوې په مخدراتو باندې معتاد وي او له خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅکله له خپلو اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د ده هغه سرپرست د هغه پلار د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې له یوې خوا یو شخص ته به ذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کیږي په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپلو اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نه وي، د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشه یانو اولادونه ولې زده کړې نسي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه زکه زکر نشي کولای شي دوی امکانات نشي برابرولای خپل اولادونه ته کچیرته دوی داسې وي چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وي د دوی مازغه فعال وي د زړه فعال وي دوی په بدني لحاظ باندې فعال وي نو دوی به د خپل اولادونو تعلیم ته سالم تربیه ته به خامخا متوجه کېدلی او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی ورباندې زده کړه وکړي قلم ورته واخلي کتاب ورته واخلي کتابچه ورته واخلي مکتب ته یې ولیږي او دا معتاد خلک نشي کولی نو کله چې دی په خپله روغ نه دی نو چې کله د انسان جسم او د هغه اعصاب په خپله خراب دي نو اولادونه به یې څنګه زده کړې وکړی شي
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغسې پاملرنه ونه سي یوه اسلامي ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ سي
په اسلامي ټولنه کې ډېرې ستونزې رازیږولی شي نو ستونزې دا دي چې دوی به علم دي دوی په خبره نه پوهیږي دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو له ستونزو سره لاس ګریوان کیږي دوی غلاوې کوي دوی قتلونه کوي دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواده خلک ګرځي دا یې اضرار دي او که چېرته دی بې علم او بې تعلیمه پاتې کیږي خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي
که چېرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي د هغوی ادب ته د هغوی تربیې ته او د هغې زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي که چېرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپلو خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې د دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای سي
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي پلرونه وهڅوي تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي مدارسو ته یې واستوي مکاتبو ته یې واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي نو د اسلام مبارک دین یوه حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
که چېرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي که چېرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه سه خلک چې قدر الویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره د خپل ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی ځکه چې د تل لپاره له دغه سه بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډېر اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولی شي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سي را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپله ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه، دا ځل به په خپله ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څه کې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه ما کوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په څه کې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نه کړې را جوړې چې موږ په مصرف کړی وي.
خدای کې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړي هم یو او شش کال د هلک وادم نشو کولی.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کېږي چې کرو یا ما رسوې، خو نه یو پوره وړي له هم یو داسې کس چې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي کوکنار خو دا لس کاله کېږي چې کرو یا کله مرض وکي او کله ارزانه شي، تر دې خو غنم لا ښه دي.
پخوا لا ښه وو، دومره پیسې به یې را جوړې کړې چې تر بل فصل پورې به مو ګزاره به وسوه. اوس خو د سرې اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه را معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دی سره یې واسه، خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به کار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکا.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی، ته هم ستړی مشی.
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې لس کاله؟ نو بیا خو به د خیر ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
والله کمې یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل واره ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یو ګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب، کور دی ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.